ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಜನವರಿ ದಿನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದಾ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವದ ಆನಂದ ನಹೇವ್ರಸ್ ದ್ವಜರ ನುಲಸಮ್ ಖಾಲ್ ದ ಮಾರ್ಚ್ ನುಲಸಮ ನೇಠದ ವಕ್ತು ನಶವಿ ದಿ ಪ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕೆ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಶ್ಪಗ್ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಪಿಂಚನಿ ಮೇ ಅವ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ನಹ ಬಜೆ ದಿ ದ ಡಿವಾ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕೆ ದರ್ ತಾಜಾ ಸಮೀನಾ ಎಸನ್
ಅವ ಜ ಬಾರಕ್ವಾಲ್ ಮಿಯಾ ಖೇಲ್
ತಾಸೋ ಟೋಲೋ ರಿದುನ್ ಕುತ ಹರ್ ಕಲೇ ವಾಯು ಯೋಶ್ಮಿರ್ ಮುಹಿಮ ಮೌಜುಆತ್ ಬಾ ಪದೇ ಖಬರವನ ಕೆ ತಾಸ್ತ ಬಣಾ ದಿಖೋ ಖುಲಾವಲ್ ದ ಖಬರು ನುಸರ್ ಟಕೆ
پاکستان وای له آی ایم اف څخه د پور اخستلو لپاره له دغه ادارې سره موافقه تر رسیدلې خو د پور اخستلو پر شرایطو یې لا ورسره بحث روان دی
بلاول بھٹو وای حکومت ورته د مرګ واخونه کړی د مخالفه پیپلز پارټی مشر ټویټ کړی د کلدم تنظیمونو سره د پلویانو وزیرانو لری کول په غوښتنه ورته حکومت د نیب نوټیسونه را لګي او ملک دشمن وای
او امریکای د افغانستان د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره اړیکې پرې کړې دي. امریکا وایي دا پرېکړې د حمدالله محب د هغو څرګندونو په خبرګون کې کړې چې پر زلمی خلیلزاده د امن خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې په خپل واک ته رسیدو تور لګولی وو.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونو تفصیل
د پاکستان د سٹیټ بینک مشر وایي له اقتصادي بحرانه د وتلو لپاره پاکستان او د پیسو نړیواله اداره یا آی ایم ایف د هیواد ته د پیسو ورکولو پر سر سره سلا سوي دي. د سٹیټ بینک مشر طارق باجوا د بلومبرګ پاکستان اقتصادي فورم ته په وینا کې ویلي د پاکستان د دوستو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سرمایه‌کاري ژمنو د هیواد ته له بهرنیو اقتصادي بحرانونو د خلاصون څه لاره پیدا کړې، خو وایي بیا هم اړتیا ده چې له آی ایم ایف څخه د پیسو غوښتنه وکړي. لنډ تفصیل مرد همکار عالمگیر پر رپورٹ کیا ورو
د پاکستان د حکومتي بانک مشر طارق باجوا په دې وینا کې د پاکستان د اقتصاد په اړه ځینې مهمې څرګندونې کړې دي. یو دا چې نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه د قرض اخیستلو لپاره به حکومت رو رو اقتصادي تګلاره بدلوي. د دې معنی دا چې د آی ایم ایف شرطونه به پوره کوي. په دغو کې یو شرط د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیې ټیټول بو او حکومتي بانک څو میاشتې مخکې دوو جدا پړاوونو کې د روپۍ بیې ټیټه کړې. بل دا چې حکومت به د مالیو لګولو جال نور هم غځوي او دا چې داسې کاروبارونه چې تروسه مالیه نه ورکوي هغوی به مجبور کول کیږي چې مالیه ورکړي. په پاکستان دا نیوکې کیږي چې د 200 میلیونه خلکو آبادی کې نږدې یوازې 2 میلیونه خلک مالیه ورکوي. په اقتصادي چیلنجونو کې د پاکستان بل مشکل په درآمدات او برآمداتو کې د تولې نشتوالی دی. پاکستان هر میاشت او هر کال بهر ته کم شیان لیږي او د بهر نه ډیر شیان راغواړي او په دغه وجه په سرکاري خزانه کې په مشکل د بهر نه راغوښتونکو شیانو لپاره پیسې موجود وي. په خزانه کې د پیسو د کمی پوره کولو لپاره اوسنی حکومت عارضي ګامونه هم اغستي، لکه د سعودي او د اماراتو نه شپږ بلیون ډالر نقدي اغستي. خدا د اقتصادي ناروغي علاج نه ګڼل کیږي، بلکې په حکومت نیوکی کیږي چې دغه پیسو په پاکستان د قرضو پیټه نور هم درون کړي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو تور لګولې موجوده حکومت ورلا د مرګ دړکی ورکي. نن په خپل یو ټویټ کې بلاول بھٹو ویلي هغه د حکومت نه غوښتلی وو چې هغه وزیران دي د سوکونه لري کې څوک چې د کلدم تندرو تنظیمونو په لویان دي، خو هغه زیاته کړه په جواب کې حکومت په هغه باندې د ریاست دشمن تورونه ولګول او د مرګ دمکیانې ورل ورکړي، او دا هم چې د نیب نوټیسونه ورته رالیږي. خو بلاول وایي دا هر سبي د اصولي دریز نه مني نه کی. د مارچ په 14مه بلاول بھٹو په یو خبری کانفرنس کې درې وزیران یاد کړي وو چې د کلدم تنظیمونو پلویان دي او غوښتلي وو دوی د سوکونه لري کړی شي. په جواب کې نن د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر دا تورونه رد کړي چې ګینه ځینی وزیران د کلدم تنظیمونو پلویان دي او یا په تیرو انتخاباتو کې ورسره د تندرو تنظیمونو لخوا مرستې شوي وي.
مایک امریکي افغان ولسمشر اشرف غني ته ویلي چې د هغه د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محیب سره به نوري اړیکې نه ساتي. د رایټرز خبري ایجنسی د خبر لمخي امریکایي چارواکي د حمدالله محیب پر وروستي بیان سخت په غوسه دي. حمدالله محیب تور لګولې وو چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په خپل په افغانستان کې واک ته د رسیدو هڅه کوي. خبري ادارې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال ډیوډ هیل افغان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د حمدالله محیب په اړه ورته احتجاج کړی دی. هیل په ټلیفوني خبرو کې اشرف غنی ته ویلي چې له دې وروسته به واشنگتن د محیب هرکلی ونه کړي او نه د امریکا سیاسي او پوځي مشرتابه له هغه سره څه ډول خبرې کول غواړي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلی مایک پومپیو په خپل یو مرکه هغه 15 سترې ستونزې په ډاګه کړې دي چې د امریکا ملي سلامتۍ ته غوښونه راولاړولې شي او د پاکستان د اټومي پروګرام د ورانکارو لاسونو ته لویدلې هم د دغه غوښونو یا ستونزو نه یو بللې ده. د اتوار په ورځ په خپله تازه مرکه کې د امریکا د بارنو چارو وزیر پاکستان ترهګرو ته په خوندي جالو ورکولو تورن کړو او وی ویل مونږ چې د پاکستان پر ضد کم ګامونه اغستي هغه تر مونږ وړاندې یو حکومت هم نه و اغستي. د خارجه چارو د وزیر وینا وا چې مونږ د 11 سپتمبر د بریدونو نه ډیر څه زده کړي او په دې لړ کې مونږ په پاکستان د لا نورو ګامونو اغستلو د پاره ټینګار کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د اوسنی تاوتریخوالي په حق لا ښاغلی پومپیو وویل دا تاوتریخوالي د پاکستانی سیمینا د کېدونکو ترهګرۍ لامل شروع شوه. هغه وویل پاکستان ته به د دې ترهګرو د مخنیوي د پاره خپل ګامونه نور چټک کول او د ترهګرو خوندي جالي د منځ وړل وي.
د هند د ملي امنیت صلاحکار اجیت ډوبال په پاکستان کې د ترهګرو په ضد نور عملیاتو کولو ته په اشاره په خپل تازه څرګندونو کې ګواښ کړی او ویلي دی چې هند به د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو په ضد نور ګامونه هم اخلي. نن په هند کې د نیمه پوځي ځواک یا سی آر پی ایف د اتایمه کلیزه په مناسبت غونډه ته په وینا کې شاغلی اجیت ټوبال وویل هند د پلوامه برید نه هیر کړی او نه به هیر کړی. په دې برید کې 40 هندي پوځیان وژل شوی وو چې زمواري پاکستانی میشته وسلواله ډلې جیش محمد پر غاړه اخیستې وه. د هند د ملي امنیت صلاحکار دا نه دی ویلي چې راتلونکی برید به کله او چیرې وي. وایي د دې پریکړه به هندي مشران کوي خو وایي دا عملیات به یا د ترهګرو او یا د هغوی د ملاتړو په ضد وي.
د نیدرلینډز چارواکي دا معلومولو کوشش کوي چې په اوتریخت ښار کې د ډزو پر شا هدف سوو. په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي وو او 15 پکې زخمیان دي. پولیسو په دې پیښه کې یو مشکوک تن نیولی چې پیژنګلوی د 28 کالو ترکتن ګاکمن تانیس په نوم کیږي. تانیس پرون نیول شوی وو. د هغه سره دوه نور مشکوک تنان هم نیول شوي دي خو چارواکو په حمله کې د دوی د ممکنه کردار په حق لا تفصیلات لا نه دي ورکړي. نوشیروان قلندر به لن تفصیل راکړي.
مطبوعات د پولیسو چارواکو له خولې وایي چې د ټرامپ سټیشن د پیغه د مرکزی ملزم په شمول دوه نور کسان یې هم نیولې دي خو پولیس د دوی په اړه نور تفصیل نه وایي. د هالند یوټریک پولیس پرون د ټوټر د لارې د هغه مشکوک تن عکس هم خپور کړو چې پر ګومان کیږي د ترکی هیواد پیدایش لري او و دیرش کلن دی. د ډچ علاقائی پولیس رابطه کار ویلی دی چې مشکوک ترکیو نسل تن په تیر وختونو کې هم یو ځل گرفتار کړی شوی وو خو د ده په اړه د نور څه ویلو نه ډډه کړې ده. په هیواد کې سیاسي ګوندونو د ډچ سینټ انتخاب لپاره روان انتخابي مهم ځنډولې دي. د ډچ پولیس وایي چې په هالند کې د هوایي ډګرونو د مسلمانانو د مذهبي عبادت خانو امنیتي حفاظت باندې مامور امنیتي مامورینو شمیره نوره زیاته کړې ده. د هالند وزیر اعظم مارخ ماته ویلی دی چې د ترهګرې پیښې هیواد خوځولې دي او امنیتي چارواکي د پیښې په شا په ټولو علتونو کار کوي. په دغه پیښه کې پرون په ټرامپ سټیشن کې د ډزو په وخت درې کسان وژل شوي او 15 نور جوبل کړي شوي وو. د نیدرلینډ یوټریکټ نومې ښار د هیواد څلورم لوی ښار دی چې پکې د طالب علمانو لوی شمیره او تعلیمي ادارې موجود دي او ورته د نړۍ نه هم زده کوونکي راځي. چرته پکې هم داسې پیښه نه ده شوې.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډرا اردن پر قانون جوړونکو غږ کړی چې د تیر جمعې په ورځ پر جماعتونو د برید کوونکو تن نوم دینه اخلي. په دغه برید کې 50 تنه وژل شوي وو. نن پارلمان ته په وینا کې وزیر اعظم اردن ویلي چې دغه مشکوک وسلوال ترهګر دی، جنایتکار دی، توندلار دی او چې کله دا وینا کوي نو وایي نوم به یې نه اخلي. وزیر اعظم د پارلمان غړو ته وویل د هغو خلکو نومونه واخلئ چې په وروستۍ خونړۍ پیښه کې ژوند بایللی، پر ځای د دې چې د هغوی د ژوند اخیستونکو نوم واخلئ.
د انډونیشیا چارواکي وایي د درې ورځو د سیلابونو او د خټو د غټانو د لاسه د مړو شمیر یو کم نوي ته رسیدلی. دا مرګونه په مشرقي پاپوا صوبه کې شوي. تر ټولو زیات تاوان د سنتانی په ضلع کې شوی، چرته چې د درنو بارانونو د لاسه غورځېدلي ونو بوټو او د خټو غټانو د اوبو لار ونیوله او دغه اوبه بیا په کورونو او سړکونو واوړېدي. انډونیشیا په ځمکه داسې ملک دی چرته چې د قدرتي افتونو خطرات ډېر زیات دي.
او وروستی خبر دا چې د بنگلاديش چارواکي وایي نن په دې هیواد کې وسلوالو پر هغه دوو موټرو ډزې کړې چې انتخاباتي مرکزونو ته د ووټ اچولو بکسونه وړي وو او له هغه ځایه راستنېدل. چارواکي وایي د ډزو دا پیښه د بنگلاديش په جنوب ختیځه برخه کې د رنګامتی په نوم ضلع کې سوي چې وایي په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. بنگلاديشي چارواکي وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو وایي دا سیمه له هند او میانمار سره پوله لري چې ګڼ شمېر وسلوالي قبایلي ډلې پکې فعال دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو لومړنۍ مازیګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه درته لرو. د پاکستان د سټیټ بینک مشر وایي له اقتصادي بحرانه د وتلو لپاره پاکستان او د پیسو نړیواله اداره یا IMF د هیواد ته د پیسو ورکولو پر سر سره سلاسوي دي، خو د پور اخیستلو په برخه کې پر شرایطو لا بحث سر روان دی. بل لور ته د پاکستان د مالیې ریاستي وزیر حماد ازار ویلي 1,25,000 پاکستانیان د 12,000 بهرني بینکي اکاونټونه لري چې وایي دا مهال د مالیې د مرکزي بورډ تر څارنې لاندې دي. تفصیل یې له اسلام آباد عربیه پیر پر رپورٹ کې.
د سټیټ بینک گورنر طارق باجوا ویلی چې د خرصو څخه بچ کېدو د پاره انټرنیشنل مونیټری فند یعنی IMF تکته اړتیا لري او په داسې حال کې هیواد اقتصاد د سستی ښکار کې دی سي خو ورسته د دې اقتصاد کې بحالی راتلی سي. خو بل پلوته د چیړونکو وینا ده چې د سټیټ بینک د غشمنی د حقیقت سره څه سمون نخري، ولې چې په حقیقت سره اقتصاد شګړې د پاره به حکومت ته اقتصادي تګلارې کې بدلون راوستل وي. د بلومبرګ LP د سوري لاندې د پاکستان اقتصادي فورم سره وینا په محل د سټیټ بینک گورنر ویلي چې د اقتصاد د بحالې د لپاره ګامونه پورته کړل سوي دي، خو اقتصاد د استحکام په محل پورته کړل سوي دغه ګامونو لوجي په شروع کې اقتصاد د سستروي ښکار کېدی سیم. دوی دا خبره منلی چې درآمداتو کې کمی راغلی، خو برآمدات تر اوسه نه دي سوا سوي او د فروري په میاشت کې په دې کې کمی په نظر راغلی ده او د دې اسباب دوی نړیوال عوامل ښودلې دي. خو اقتصاد پوه شاید حسین صدیقي وایي چې دا وخت حکومت د داوو باوجود اکسپورت یوازې 2% زیات شوی دی چې د نشټ برابر دی. تر هغه چې موږ ټیکسونو په اړه خپل تګلارې کې بدلون نه راوستي، د پاکستان تجارتي خساره کې کمی په نظر نشي راتلی. د سټیټ بینک گورنر چې کومه خبره کړې ده، دغه خبره تیرو سټیټ بینک گورنرو لاړه هم مخې ته راغلې و. دوی هم په دغه معاملې پوه دي چې کومې خبرې کوي هغه د حقیقت سره سمون نه خوري. د لپاره حکومت تر څو چې خپل تګلارې نوې صحیح کړې تر هغه پورې دغه یوازې د دروغو ژمنې دي چې کیږي. سرګند دی وی چې د طریق انصاف ته حکومت راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان دولت سره دا داوی هم کړی وي چې د اقتصاد شګړې د لپاره به د پاکستان څخه بهر موجود د پاکستانیانو پیسې هم راوړي. او د ریوینیو وفاقي وزیر حماد ازر هم د لاهور چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری سره وینا کی یو ځل بیا ویلي،
میرا خیال اگر وہی پیسہ واپس آ جائے سارا جو صرف ہمیں 1,52,000 اکاؤنٹس کے اگینسٹ 11 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے جو باہر، تو آپ کو کسی کے آگے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آگے
پاکستانی وګړي بهرني هیوادونو کی یو نیم لک څخه زیات بینک اکاؤنٹس کی یو ولس ارب ڈالر لری او کچری دغه پیسې را ورسی نو پاکستان ته به د نور څخه پیسو اخستو ضرورت نه وی. پریدا هم ویلی چې دغه آف شور اکاؤنٹس څارنه فدرل بورډ اف ریونیو اف بی آر په ذریعہ روانه ده. خو په تیره اونۍ کې د ټیکسونو راغونډوونکي دغه وفاقي ادارې اف بی آر مشر جهانزیب خان پارلیمانی کمیټي اجلاس کې ویلی وو چې ادارې نخو د آف شور کمپنۍ اکاؤنٹس د وصولې د پاره څه هدف ټاکلی او نه د پاناما ټیکس وروسته څه ټیکس سیوا کړې سوې دي. دوی دا هم ویلي وو چې آف شور کمپنۍ څخه ترلاسه پر معلوماتو د ټیکس اهداف مقرره کول ممکنه نه دي، ولې چې ممکنه ده چې دغه اکاؤنٹس هولډرز دغه پیسې یا خو په قانوني توګه وړي یا د دوی سره په دې اړه څه جواز موجود وي. ویل کېږي چې څلور سوه اکاؤنٹس کې په اربونو ډالرې موجود دي. خود اف بی آر تر اوسه یوازې د یو کس څخه ولس لکه ډالره ټیکس ترلاسه کړی دي، چې له وجې د اف بی آر پر کارکردګۍ باندې د تیرې څه مودې راهیسې سختې نیوکې هم روانې دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده.
وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه دا کرن اوریدونکو د پاکستان د اقتصاد موضوع مخ په وړاندې بوزو. افتخار حسین موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. د هغه نه با ته پوس کو چې IMF سره خود پاکستان د ډیر مودین لګیا او خبرې کولې د پاکستان د اقتصاد د پاره د قرضو په لړ کې خولې وسه پوری کامیاب نشو. افتخار حسین په خیر راغلی.
مننه سمین حسن.
دغه خبره چې پاکستان ډېری مدینه خبرې کولې خو نتیجې ته نه رسیدلې، کامیاب شوی نه و چې په شرط داسې شرطونه دواړه رضا شي، چې داسې شرطونه وګوري چې دواړه پی رضا وي.
ګوري داسې ده سرنګه چې ځینې معلومات د ډیوه راډیو اوریدونکو په دې وړاندې رپورټونو کې وا هم ریدل. ګوري بنیادی خبره دا ده چې دا خبرې تر اوسه پورې کامیاب شي ولی نه دي. د دې یو غټه وجه دا ده چې د IMF خپل شرطونه دي. پاکستان خو هیڅ شرط نه کوي، ځکه چې هغه خو سوال کوي، هغه خو دغه پیسې غواړي، او چې کله ته پیسې د بل چا نه غواړي نو په هغه په باره کې دا ویل کېږي چې هره بیګرز کین ناټ بی چوزرز په انګریزي کې وایي کنه، یعنی چې ته کله سوال کوي نو ستا په خوښه به کار نه کیږي. اوس د IMF شرطونه چې دي هغه څه ویلې شو، خو زه به ورته یو وار بیا چې دی نو یادونه وکړم خپل اوریدونکو ته. یوه دا و چې را پاکستان به په روپۍ کې په قیمت کې کموالی راولي، او هغه په دوو مختلفو وختونو باندې پاکستان وکړ. اوس د پاکستان د تحریک انصاف حکومت دا کار په دیسه ډول کې چې د خلک په پوهې نشي عام تن چې کم دی، ځکه دی ورله دا دومره اوګو ټایم اخلي. اغه نه پسته بیا د پاکستان تر ټولو غټ مشکل چې کم دی او غواړي IMF نو هغه دا دی چې را پاکستان د ټیکسونه سیوا کی. دا شمار شمیرې بیخي نو وړاندې نه خلکو ته معلوم دي چې را په 200 ملیون خلکو کې 208 ملیون خلکو کې صرف 40 ملیون خلک چې دی دا ټیکس ورکي، او دا ټیکس ورکي نو دا هم په دې کې نوکر پیشه خلک دي. د پاکستان د صنعت چې کم ټیکس دی، د انډستری او کم چې غټ غټ خارونه دي، زبرت صرف تاسو دی چې دا هم زیاتره بس ته کراچۍ ناراضي. پاکستانیان دا وکي چې 25% ریوینیو یا ټیکس کم انډستریال ټیکس دی هغه د کراچۍ ناراضي. نو دا نو ورته بیا ټولو ګوره پنجاب او دا غټ غټ انډستریال خارونه، نو دا هغه خلک مالدارا شتمنه خلک چې هغه باید پیسې ورکي، نو هغه پیسې نه ورکي. د پاکستان وزیر اعظم تر 150 لاکو پورې ټیکس ورکي په دې ورستی شمار شمیرو کې. په امریکا کې یو عام تن چې دی هغه زبدوې مچیره سلو شپګ لاکه خو یو عام نوکر پیشه سره د پاکستان په حساب او چې لګم پیسې بره ګټي نو 100 لاکا 150 لاکا دا دوی ورکي. یو خدا د ټیکس مسله ده. بل د پاکستان چې کم دا وخت په نړۍ سره کاروبار دی پاغه کې ورته ډیر مشکلات دي. دې ته منګه یعنی ایکسپورت امپورټس دي چې بهر ته سلی دی او د بهر نه سره غواړي. اوبه ته په ساده او شمار شمیرو کې ویم پاکستان هر کال د سلور دیرش بیلیون ډالرو سیزونه د بهر ملکونو نه راغواړي، خو ولې دې چې کم لیګي نو شاوخوا دیرش دیارلس بیلیون ډالر شه دینو د بهر لیګي. دا راته زه د جنوري د میاشتې د دې کال شمار شمیرې ویم چې په مطبوعاتو کې راغلي او سرکاري خلکو یعنی دا د هغوی لخوا دي. ٹھیک شو,
غټ اقتصادي مشکلات یو خو تاسو یاد کو, خو د دین علاوه نور څه کېدای شي چې پاکستان ورسره مخامخ دی په معاشي توګه باندې؟
ګوره, د پاکستان چیلنجونه هم دغه تکی دي چې د اوس وسنۍ کم حکومت ته کنه دغه چیلنجونو سره مخ کېدو لپاره کوم داسې بنیادی اقتصادی تګلارا ونه لیدل شو. او زه به تاسو دا وایم چې بلا د تضادونو ډک د اقتصاد یو مفکوره جوړ کړی و چې دوی راتله د هغې نه مخکې, ځکه چې دوی ویلې 300 بلیونه ډالره بهر ملکونو کې دي, او چې څنګه دا مونږ راوړو نو د قرضو سره د پاکستان چې څونه قرضې دي نو ابر تر ډېره حده ختم شي. اوس حل دا دی چې 6 بلیونه خو له سعودي او متحده عرب اماراتو ورکړه, خو دغه 6 بلیونه ډالرو لپاره دوی چې دی د آی ایم ایف سره تر 100 میاشتو لګیا دي او خبرې کوي, یعنی 6 بلیونه ډالر هم نشي. اوس تا سرکاري شمار شمیرې دا وایي دا چې کم نن خبرې شوي په دې رپورټونو کې دا وزیر خبرې کړي د پاکستان چې 12 بلیونه ډالر چې دي دا بهر, نو که دا رام شي په دې به سوشي د دوی د اقتصاد اډانه بنیادی زبده وایم چې کومه خبره وه تی دی مونږ به د بهر نه پیسې راوړو په دې به کار شلو. دغه یو اقتصادي آپشن یا لار د سره ونه دوی به خلکو ته ویل نو په هغه کې سپاتې نه دي. اوس دویمه خبره ته براشو چې دوی په دا چې کم د ټیکسونو د مالیه در ټولولو اداره د اف بی آر پاغي کې هم د اصلاحاتو خبرې کړې وي, نو د اغه د کارکردګي خو دا حال دی چې په دغه دونه 1300 میاشتو کې صرف 12 لک ډالر رسیدینو د بهر نه راوړو, په دې باندې بیا ډیره خرچم کیږي. نو را به شو د پاکستان چې کم ګوري, پاکستان کاروبار کوي د چین سره, او د چین دومره غټ اقتصاد او غټ اکانومي ده چې هغه د هر څه د خپل ګټې لپاره کوي. د پاکستان او د چین کلیز کال کې چې کم کاروبار کیږي نو هغه تقریبا اوس 14 بلین ډالر ته رسیدلی دی. د پاکستان برخه پکې چې دلته نسزي هغه د 2 بلین ډالر نه کم ده, او د چین نه د سامانونه ټول دلته راځي. نو ګوره, هغه خو یو مینوفیکچرینګ اکانومي ده, کم چې اقتصادي ماهران وي مینوفیکچرینګ هغه کې بلا سیزونه جوړیږي, او دا خو هغوی ته ګټه کوي چې دلته ستا د هیواد چې خپله کارخانه دار دی, وړوکی زمیندار دی, هغه هم د دې نه تنګ دی چې ته اوس خټکی او شلتالوم د چین نه راوړې, نو اخر زه به څه کوم؟ ټیک شو. نو دغه یو مصیبت دی. بل دار چې ډایرکټ فارن انویسټمنټ پکې نه کیږي, پاکستان کې بهرني کمپنۍ چې دي پیسې نه لګي, دې ته یو د ریسک یعنی د خطر سره مخ هیواد دی, او کاروباري سړی د خطر په ځای کې خپل پیسې کلم نه لګي. ٹھیک شو. نو دا او د غرنګ بیا نور 13 ورځ د ورلد بانک یو د غراغله دی ریپورت راغله دی چې کال 2050 پورې پاکستان باید څنګه خپل دغه چي دی برابر کې اقتصاد نو پاغه کې ویل شي وي دي هم دغه خبره چې د سره ډیر سنشته دی به هیومن ډیولپمنټ دا چې کم خلق دی په دې کې به سرمایه‌کاری کوي, یعنی د دوی به هنرونه سکلز از دکړې زیاتې, او دغه به بیا د پاکستان د مدن ذریعہ جوړي.
ډیره مهرباني.
د د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
تاسو له واشنگتن ډي سي څخه په ژوندۍ بڼه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د پښتونخوا کابینې د قبایلي ضلعو ځوانانو ته د پور ورکولو د یو سکیم منظوري ورکړې چې لمخې به یو تن ته له 2 لک تر 10 لک روپیو پورې پور ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د حمید الله پر رپورټ کې اورو.
صوبائی کابینه د قبایلی ضلعو د پاره د روان کال د 40 اربو د پرمختیاي پړنا جوړیدونکو منصوبو باندې د کار ته زولو سره سره د قبایلی ځوانانو د پاره په اسانو شرایطو د 1.1 بلین روپو د قرضو ورکولو منځوري هم ورکړه. د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وايي د قرضې حد به د 2 لک تر 10 لک روپو پورې وي.
هر څوک چې خپل روزګار شروع کول غواړي 2 لک نه 10 لک پورې هغه ته موږ اسانه اقساط باندې قرضه ورکړو, او هغه خپل کاروبار شروع کړي. کاغذ پړ دی, کاغذ پړ لیکه دی, چې څه کاروبار شروع کړي ته باید اجازه وي. ان شاء الله تعالی د پاربوس میکانیزم بجو.
خو د قانون وزیر سلطان خان اویل د قرضې رقم چې سرنګا ختم شي نو حکومت به بیانوري پیسې هم ورکوي, او دا بعد 2.5 اربع روپیه تر سوي.
د دې کې اخوت چې کوم یو اداره د غم پکې انوالف کو, خیبر بانک پکې انوالف دي, هغه چې سیکریټری به پوره کیږي, او مایکرو فاینانس ته پر دې سره به کاروباري سرګرمه انټرپرینور شپ, چونکی قبایلی خلک چې کم دي ډېر تکړه دي په کاروبار کې, نو وي ته بس لونز ملاوي دي شي په اسانو. د دې او شو د دې اپروول چې کم دي نو نن کابینټ ورکو, او دا چې کم دي بس اوس به دا رول اوټ شي. دا یو رب استعمال شي دا بیا نور بیا ورته ملاویږي. دا نه پس
کابینه د قبایلی ضلعو په شهري مرکزونو کې د میونسپل کمپلیکسو منظوري هم ورکړه. د قانون وزیر سلطان خان اوایل
میونسپل سروسونه چې کوم په دې قبایلی اضلاعو کې داسې اربن سینټرې دي لکه په ډېرو ځینو کې شته میونسپل کارپوریشن دلته پخوا پاتې شوي دي، نو هغې دپاره لکه فایر بریګیډ شو یا د صفایي چې کوم مشینري دا ورکوو چې هغه خلک محسوس کړي چې یاره زمونږ د اربن سینټرو کې مونږ مرچو نو مونږ ته څه نا څه سهولتونه د ټي ایم اے ریلیټډ چې څنګه به میلاو شي.
صوبایي کابینې ته وویل شو چې په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون دپاره د 2000 کنالو ځمکه په نښه شوې ده او د هغې د اغستلو کار بازار پیل شي. د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وویل کابینې د دې منظوري ورکړې ده
او هغې دپاره 2000 کنال ځمکه چې ده نو هغه آیډنټیفای شوې ده او ان شاء الله تعالی مونږ کوشش کوو چې کوم پیسې مونږ ته راغلي چې په هغې باندې مونږ د ځمکې والو نیکسټ ایئر نه پای تعمیراتي کار شي. دا وزیرستان
یو بل مهم خبر ده چې په قبایلي ضلعو کې د ټیلی میډیسن یعنی په ټلیفون مریضانو ته د علاج د سهولت ورکولو پروژه وړاندې د قابلې په منظوري شروع شوې ده او د قانون وزیر سلطان خان وایي
بل دا ټیلی میډیسن مونږ یو کانسپټ روډ چې کم دور دراز کم علاقې دي پاغې کې په ټلیفونیک سیستم باندې اغوی ته علاج تجویز کول اغوی ته میډیسنز تجویز کول دا یو سیستم د دې چې کم کنټرول او کمانډ اینڈ کنټرول او په خبر کې مې بیا به دغه قبایلی اضلاع کې مې دا به یو ډېر زبردست انیشیټیو وي. په دې باندې کار شروع شوی زما خیال را روان دوه میاشتې دنه نه به دا پوره تور فعال شي.
د دې ترڅنګ په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې د ماشومانو او ځوانانو د لوبو د 15 میدانونو جوړول منظوري هم کابینې په نننی اجلاس کې ورکړې ده. حمید الله ویو ویو ڈی ون نیوز پہ خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د اوسو بلوچستان ته چرته چې په بلوچستان کې د ماشومانو د حقونو په حواله سره تود بحث شروع شوې ده چې ولې په آئین کې خود به ماشومانو د حقونو خبره شوې ده خو وس پورې د بلوچستان د ماشومانو د حقونو خوندي کولو په لړ کې هیڅ قسم قانون سازی نه ده شوې. حمید سمسور نه په تفصیل ورو
په بلوچستان کې د روغتیا او د پرمختیا غیر دولتي موسسه هارد او د بلوچستان وومن نت ورک په امراسته باندې د ماشومانو د حقوقو لپاره دغه سیمینار ترتیب شوی وو. وینا کوونکو ویل چې د اطلسم عیني ترمیم ورسته د ماشومانو د حقوقو لپاره صوبي ځموارد دي خو د ماشومانو د حقوقو لپاره قانون سازی نه ده سوی. دوی د ماشومانو د حقوقو لپاره پر قانون سازی نه کولو باندې سخت تشویش څرګند کړي. د ماشومانو د تحفظ او د واده پاکل باندې پردغه باندې عمل نه دی سوی او ماشومانو ته د سکول د سزا او د ماشومانو د کار کولو پر بل باندې هم قانون هم نه دی جوړ سوی. د غیر دولتي موسسې لوري ویل سو چې په بلوچستان کې د کومومري لودونو زخه یو شمیر ستونزې را پیدا کوي.
لړکو مې 10 مې سه 5 جبکې لړکیو مې سه 10 سه 3 کی شادیا 10 سه 15 سال کی ایج مې هو جاتی.
په هر لس جنو کې 15 او په هر لس الکانو کې د درو ودونه لس کلو زخه بیا د 15 کلو ترمنځ کوي. همله دغه قبله د جنو غشپوش په 20% او د الکانو غ 22% جوړیږي. لدې کبله په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د راپورت لوري ویل سوي دي چې دلته په هر 40 منټه کې یو شازه د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او د غرنګ د کوچنی ماشومانو د مرګ پیښې هم ډېرې زیاتې دي. وینا کوونکو ویل چې کوم انجلۍ عمر یې کم وي واده یې وسی هغه خپل ماشوم نشي سنبالولای. د غیر دولتي موسسې یو بل کارکونکي شو دی بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې د 1990 قانون موجود دی چې دغه لمخه د نجونو د واده لپاره د 14 کالو عمر ځانګړی شوی دی چې اوس په دې لړ کې و قانون سازی ته اړتیا ده. وینا کوونکو ویل چې په نورو صوبو کې د نجونو د ودو عمر 18 کاله شوی دی. دوی دا خبره هم کړله چې په بلوچستان کې چې کله د ماشومانو د حقوقو لپاره قانون پیښ شي نو په اسمبلی کې خلک د خپل سیاست له وجه هم پر هغه باندې بی ځای نیوکې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستان وایي له آی ایم ایف څخه د پور اخیستلو لپاره له دغې ادارې سره موافقې ته رسېدلی، خو وایي د پور اخیستلو پر شرایطو یې لا ورسره بحث روان دی.
د بلاول بھٹو لخوا ویل شوی حکومت ورته د مرګ غواخونه ورکړی دی. د مخالفه پیپلز پارټی مشر ټویټ کړی د کلدم تنظیمونو سره د پلویانو وزیرانو لری کولو په غوښتنه ورته حکومت د نیب نوټیسونه را لیږي او ملک دشمن وایي.
او امریکای د افغانستان د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره اړیکې پرې کړې. امریکا وایي دا پرېکړه د حمدالله محب د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې پر زلمی خلیلزاد یې د امن خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې خپل وخت د رسیدو تور لګولی وو.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د سټیټ بینک مشر وایي له اقتصادي بحران د وتلو لپاره پاکستان او د پیسو نړیواله اداره د هیواد ته د پیسو ورکولو پر سر سلاسوي، خو وایي د پور اخیستلو پر شرایطو یې لا ورسره بحث روان دی. د سټیټ بینک مشر طارق باجوا د بلومبرګ پاکستان اقتصادي فورم ته په وینا کې ویلي د پاکستان د دوستو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سرمایه‌کارۍ ژمنو د هیواد ته له بهرنیو اقتصادي بحرانونو د خلاصون څه لاره پیدا کړې، خو وایي بیا هم اړتیا ده چې له آی ایم ایف څخه د پیسو غوښتنه وکړي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو تور لګولې موجوده حکومت ورلا د مرګ دمکیانی ورکي. نن په خپل یو ټویټ کې بلاول بھٹو ویلي هغه د حکومت نه غوښتلی وو چې هغه وزیران دي د سوکو نلري کې سوک چې د کلدم تندرو وطن زمونو پلویان دي. خو بلاول زیاته کړه په جواب کې حکومت په هغه باندې د ریاست دشمن تورونه ولګول او د مرګ غواخونه ورلا ورکړي دي، او دا هم چې د نیب نوټیسونه ورته رالیږي. خو بلاول وایي دا هر څه به د اصولي دریض نه مني نه کی. د مارچ په 14مه بلاول ټوپ یو خبری کانفرنس کې درې وزیران یاد کړي وو چې د کلدم تنظیمونو پلویان دي، غوښتلي وو دوی د سوکون لري کړی شي.
امریکای افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې داغه د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره به نور اړیکې نه ساتي. حمدالله محب تور لګولی وو چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پخپله په افغانستان کې واک ته د رسیدو هڅه کوي. خبری اداری رائٹرز ویلی د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال ډیوډ هیل افغان ولسمشر ته ویلی د حمدالله محب په اړه ورته احتجاج کړی. هیل په ټلیفون خبرو کې اشرف غنی ته ویلی چې له دې وروسته به واشنگتن د محب هرکلی ونه کړي.
د امریکې د بارانو چارو وزیر ښاغلی مایک پومپیو په خپل یو مرکه حق کې 15 سترې ستونزې په ډاګه کړې دي چې د امریکا ملي سلامتۍ ته غواخونه راولاړولې شي، او د پاکستان د اټمي پروګرام د ورانکارو لاسونو ته لوېدلې هم د دغو غواخونو نه یو بل لیدا د اتوار پورس په خپل دغه تازه مرکه کې د امریکا خارجه وزیر وویل د امریکا خارجه وزیر پاکستان تر هغه ته په خوندې جال ورکول تورن کو ویل مونږ چې د پاکستان پر ضد کم ګامونه اغستي هغه تر مونږ وړاندې حکومت هم نه وغستی.
د هند د ملي امنیت صلاحکار اجیت ډوبال په پاکستان کې د ترهګرو په ضد نور عملیاتو کولو ته په اشاره په خپل تازه څرګندونو کې غواښ کړی او ویلي دی چې هند به د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو په ضد نور ګامونه هم اخلي. نن په هند کې د نیمه پوځي ځواک سی آر اف د اتیایمې کلیزې په مناسبت غونډې ته په وینا کې ښاغلی اجیت ډوبال وویل هند د پلوامه برید نه هیر کړی او نه به یې هیر کړي. د هند د ملي امنیت صلاحکار دا نه دی ویلي چې راتلونکی برید به یې کله او چیرې وي. وایي د دې پرېکړه به هندي مشران کوي، خو وایي دا عملیات به یا د ترهګرو او یا د هغوی د ملاتړو په ضد وي.
د نیدرلینډز چارواکي دا معلومولو کوشش کوي چې په اتریخ ښار کې د ډزو پر شا هدف څه وو. په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي او 15 پکې زخمیان دي. پولیسو په دې پیښه کې یو مشکوک تن نیولی چې پیژنګلوي د 28 کالو ترکتن ګاکمن تانیس په نومه کېږي. تانیس پرون نیول شوی وو.
د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډرا اردن پر قانون جوړونکو غږ کړی چې د تیر جمعې په ورځ پر جماعتونو د برید کوونکو تن نوم دی نه اخلي. په دغه برید کې 50 تنه وژل شوي وو. نن پارلمان ته په وینا کې وزیر اعظم اردن ویلي دغه مشکوک وسلوال ترهګر دی، جنایتکار دی، توندلار دی او چې کله دا وینا کوي هغه به بې نومه وي.
د انډونیشیا چارواکي وایي د درې ورځو د سیلابونو د خټو د ګټانو د لاسه د مړو شمیر یو کم نوي ته رسیدلی. دا مرګونه په مشرقي پاپوا صوبه کې شوي. تر ټولو زیات تاوان د سنتینی په ضلع کې شوی چېرته چې د درنو بارانونو د لاسه غورځېدلي ونو بوټو او د خټو ګټانو د اوبو لار ونیوله او دغه اوبه په کورونو او سړکونو واوړېدې.
د بنگلاديش چارواکي وایي نن په دې هیواد کې وسلوالو پر هغو دوو موټرو ډزې کړې چې انتخاباتي مرکزونو ته د ووټ اچولو بکسونه وړي وو او له هغه ځایه راستنېدل. چارواکي وایي د ډزو دا پیښه د بنگلاديش په جنوب ختیځه برخه کې د رنګامتی په نوم ضلع کې سوې چې وایي په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه د پاکستان پیپلز پارټی مشر بلاول بھٹو تور لګولې موجوده حکومت ورلا د مرګ غوښنه ورکړي. نن په خپل یو ټویټ کې بلاول بھٹو ویلي هغه د حکومت نه غوښتلی وو چې هغه وزیران دي د سوکونه لري کې سوک چې د کله دم تندر وطن زمونو پلویان دي. پیر ولایت شانه په تفصیلی رپورټ ورو
د حکومت لوی سیاسي حریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری په واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د جون په سراغستو تورونه لګولې دي. د ټویټر د لارې خپل بیان کې بلاول بھٹو ویلي چې کله دا سید درې مرکزی وزیرانو باندې لا قانون ډلو سره د مرستو تورونه لګولې نو د اغیرا سي حکومتي مشندري د ریاست مخالفه ګرځوي او د بلاول بھٹو په خبره دې سره سب د تر مرګ دړکه هم ملاويږي. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د سېنات غړي فیصل جاوید د بلاول بھٹو تورونه رد کړی دي. د دې تر څنګ مطبوعاتي رپورټونه وایي چې بلاول بھٹو زرداری جالی بینک اکاؤنٹونو مقدمه کې سباله اسلام آباد کې احتساب ملي ادارې ته وړاندې کېدو پریکړه کړې ده او رپورټونه زیاتوي چې پیپلز ګوند د هیواد څخه کارکونانو ته سباله په دې موقع اسلام آباد ته را رسیدو غږ کړی دی. بلخو د ناجایز او خپل آمدن نه زیات اساسي لرلو په تور د احتساب عدالت نه سزا یافته او لاهور جیل کې بندیوان نواز شریف سپریم کورټ ته خواست کړو چې د ناروغ په اساس ته دی خوشکلی شي او په دې موقع د نواز شریف وکیل د بیلابیلو میډیکل بورډونو د سپارښتنو پر وړاندې کې د نواز شریف د ناروغتیا علاج پیل کولو باندې ټینګار وکړ او د دې وروسته اعلی عدالت د احتساب ملي ادارې ته په دې اړه خپل جواب جمع کولو تر څنګ د کیس اوریدنه د روانې میاشتې شپږشتمې نیټې پورې ځنډولې ده. تیر کال دسمبر میاشت کې احتساب عدالت العزیز یا ریفرنس نومې مالی درغلو مقدمه کې نواز شریف ته د 8 کال بند او 1 ارب روپو جرمانه سزا او دې سره پخوانی وزیر اعظم تر لسو کالو پورې د عوامي عہدې لرلو لپاره هم نااهل ګرځولې وو او د دغې وروسته نواز شریف د لاهور کوټلک په جیل کې بندیوانه دی. د پخوانی وزیر اعظم مسلم لیگ نواز ګوند دریز دی چې نواز شریف د زلو ګردو او نور یو شمېر رنځونو باندې اخته دی او ګوند په حکومت باندې د نواز شریف په علاج کې د بېغورې تورونه لګوي. خو پنجاب او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا یو عدالتي معامله ګرځوي او په دې اړه د پنجاب د اطلاعات وزیر سمسام بخاری صدا سوائی
وہ پاکستان کے جس ہاسپٹل میں ان کا دل بنتا ہے جو ان کے دورے حکومت میں بھی بہت سارے بنے ہیں اور جن کی تعریفیں بھی وہ خود کرتے رہے ہیں اور جناب شہباز شریف صاحب کرتے رہے ہیں جس میں چاہیں جس ڈاکٹر سے چاہیں علاج کرائیں باہر ان کو بھیجنا ہمارے مینڈیٹ میں نہیں.
دیوائی نواز شریف چکم اسپتال کی اغواڑی حکومت ول دغل تر علاج سہولت ور کولو ته تیار دی. خود سمسام بخاری په وینا نواز شریف د علاج لپاره بهرنی هیواد ته پتلو کې غرض دی او دا د حکومت د وسنه بهر خبره ده. خو کچری عدالت ته حکم ورکړي نو حکومت به ارو مرو عملی کوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA, Twitter @VOADIWA, Instagram @VOADIWA, or per YouTube VOADIWA News.
ګران اوریدونکو تاسې وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غږ یاست. په ریپورت کې مو اوریدل چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تور لګولی چې د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د پاکستان مرکزی حکومت د ته د مرګ ګواښونه کړي. دا چې د خپلو وروستیو څرګندونو کې کوم وزیران په نقشه کړي چې وایي هغه له تندرو ډلو سره اړیکې لري، په دې اړه زموږ له همکار نصر کاکړ سره خبرې کوو چې همداګړی سټوډیو ته راغلی. کاکړ صاحب خیر راغلی.
ډیره مننه کور ودان برکول صاحب.
بلاول بوټو چې په خپل وروستیو خبرو کې کوم وزیران په نقشه کړي دي، آیا دا کوم وزیران دي چې وایي له تندرو ډلو سره اړیکې لري؟
بالکل، یو خو داسې په ښکاره باندې چې په خپل بلاول بوټو زرداری ورته اشاره هم کړې ده، هغه شیخ رشید دی د پاکستان د مرکزی کابینې د اورګاډو لپاره چې کوم وزیر دی، هغه پرون په ټویټر باندې داسې خبره کړې و چې بلاول بوټو زرداری دي په سیاست کې په احتیاط باندې ولوبیږي، کنه نو ژوند بل لاسه ورکي. نو دا خو داسې ښکاره په ټویټر باندې دا خبره ورته کړې وه. او نور چې کم وزیران چې د اشاره ورته کړې دي، هغه یو شهریار افریدی دی چې د کورنیو چارو مرستیال وزیر دی، چې د هغه ویډیو هم په ټولنیزو مطبوعاتو یا رسنیو باندې خپره شوې ده چې په هغه کې هغه ښکاري چې د تندرو سازمانونو او بندیز لګول سو سازمانونو له مشرانو سره ناستې او دا باور ورکوي چې
د
حافظ سید ډلی او دارنګ هم نور دا و سره ناستې او دا خبره ورته کوي چې هیڅ څوک بلکې دارنګ ټکی کاروي چې د چا پلار و تاسو ته ځق نسی کولای تاسو مر سره مرستي وکړي. او بل علي محمد خان په خپل هم د پارلماني چارو او مرستيال وزیر دی، هغه هم داسې ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې خبره شوی چې هغه هندستان ته دړکی ورکوي او بیا وایي چې زه به جهاد ته ځم. او هم عین خبره د جهاد چې د نو هغه شیخ رشید هم کړی ده چې د ماجد پېشمام وای یا اعلان وکړي نو دای به حتمان جهاد ته ځي. او بل چې دی هغه د سوات څخه د کامی اسمبلی غړی چې دا وخت د مواصلاتو وزیر دی مراد سعید، هغه هم دارنګه خبرې کړې دي په ټولنیزو رسنیو باندې، دغه هم ویډیوګانې موجود دي. او بل د پنجاب د اطلاعاتو وزیر چې کڅه هم هغه د پنجاب ایالت ته خو غوړم چې دا غنو واخلم چې فیاض چوهان په باره کې امکانات دی، ولې په دې چې هغه په ورستیو کې داسې خبرې هم کړې وي چې بیا له خپل منصب څخه هغه لري هم کړل سو. نو دا هغه ځینې نمونه دي چې بلاول بوټو زرداری دا خبره کړې ده. اوس پیپلز ګوند وایي چې دوی به هم د شیخ رشید په ضد باندې یو قضیه هم کوي او د مرکزی حکومت لکه څنګه چې د پیر ولای شاه په ریپورت کې چې نه یوازې دا چې د مرګ دړکې ورکول کیږي، بلکې د نیب د احتساب اداره چې د نو د هغه نوټیسونه دړکې هم یا ګواښونه هم ورته ورکول کیږي چې په دغه کې به راګیر کوي یا په دې کې راګیر کوي.
کاکړ صاحب، دا یوازې د بلاول بوټو زرداری تورونه نه دي، بلکې د ځینو دغه وزیرانو چې تاسو نمونه واخیستل دوی په خپل د اعتراف کړی. شیخ رشید ویلي کارتیا پیښ دی په خپل توپک ورواخلي جهاد ته بلاړ سی او د شهریار اپریدونم تاسو واخیست دم د حافظ سید ډلې د ملاتړ ډاډ ورکړی. نو په مرکزی کابینه کې د دغه سی وزیرانو شتون څه معنا لري؟
یو خبره چې غواړم اوریدونکو ته ووایم، لکه څنګه چې هم پی ټی آی یا پاکستان تحریک انصاف د اوسنۍ حکومت چې پر دې باندې چې د چا لاس پروت یا په مطبوعاتو کې څه راغلي دي یا څه ور باندې لیکل شوي دي، نو د هغه ډېر ښکاره لیکل شوي دي چې پر دې باندې د د ریاست دی ادارې لاس پروت دی او هغوی غوښتل او په خپل چې دا هم هغه د ترډ امپایر خبره کوله د خپلو احتجاجونو په مهال. دارنګه ځینې شیان چې په رسنیو کې راغلي دي، خبریالان هم وایي، څېړونکي هم وایي چې دا یو پوښت ډېر نږدې دی. یو خو د هغوی لاس ورباندې پروت دی، دا یوه خبره. دویمه خبره چې دا هغه که وکتل سي نو تیر انتخابي کمپاین کې د سره د تندرو سازمانونو په کمپین کې ډېر مرسته کړې او د ټی ایل پی خبره به وکړي تاریخ لبا کوم د غرنګ فضل الرحمن خلیل چې په خپل په تاریخ انصاف کې شامل کړتون درو مش هم د رنګ نور د جماعت اهل سنت والا دا خلک چې دا ور سره مرسته کوي، بلکې په خپل په تاریخ انصاف په مش عمران خان باندې هم دا تور دي چې د وطن درو طالبانو ته ډیر زیات نږدې دي او ځکه په ټولنیز رسنیو کې هغه ته د طالبان خان نوم هم ورکول شوی دی. که څه هم د یادونه کوي د وجه د طالبانو سره څخه خوژن لري، غواړي چې په پاکستان کې سولې وي، په افغانستان کې سولې وي. اوس بل د افغانستان خبره چې موږ وکړو کې داسې خلک دا پښتنه هم وکړي چې بیا په افغانستان کې د طالبانو سره امریکا خبرې کوي، نو په پاکستان کې بیا ولي دارنګه خبرې نه وي؟ نو که وکړل سي چې د طالبانو په افغانستان کې د سولې لپاره هغوی خبرې روانې کړې دي. هغوی که څه هم ځینې شرطونه چې دي تاریخ یې سم نه دی، پوهیږو چې ولس ته ډېر زیان رسولی دی، حکومت ته ډېر زیان رسولی دی، خو د پاکستان طالبانو بیا ډېر زیات تاوان رسولی دی، هغه خبرو ته آماده هم نه دي.
ډېر مننه کوم.
مننه تاسو څخه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګرانو اوریدونکو، تاسې دیوا ریډیو ته غوږ یاست. امریکای افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې دا غه د ملي امنیت لسلاکار حمدالله محب سره به نور اړیکې نه ساتي. تفصیل زموږ د همکار مجاهد جواد پر رپورت کې اورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پر روان بهیر د سختو نیوکو له امله یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي امریکایي چارواکي به تر دې وروسته د هغه د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره کار ونه کړي. د رویټرز خبری رسنۍ دغه خبر د دوشنبه یا ګل پورز د څلورو باوري سرچینو له خولې خبر شوی دی. د امریکا له دې پریکړې سره چې نور نه غواړي له حمدالله محب سره اړیکې وساتي، د کابل او واشنگتن ترمنځ به هغه فشارونه نور هم زیات شي کوم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د کابل په لر ساتلو باندې رامسته شوی دی. په دغو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې څخه د بهرنیو پر ضد بریدونه ونه شي اساسي ټکی و. ښاغلی محب د تیرې زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا په لوړپوړي مرکچي زلمی خلیلزاد باندې سختې نیوکې کړې وې. محب تور لګولی و چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې په خبرو کې په خپله په افغانستان کې واک ته د رسیدو هڅه کوي. حمدالله محب دا هم ویلي و چې خلیلزاد د افغان دولت قانوني حیثیت اغیزمنوي او طالبانو ته قانوني جواز ورکوي. یوه ورځ وروسته یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال ډیوید هیل ولسمشر غنی ته په ټلیفون کې ویلي و چې محب به نور واشنگتن ته ونه بلل شي او د امریکا ملکی او پوځي چارواکي به له هغه سره کار ونه کړي. په دغه راپور کې د یو پخواني افغان چارواکي له خولې د نوم نه ښودلو په شرط ویل شوي هیل له ولسمشر غنی سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي چې تر دې وروسته په واشنگتن کې له محب څخه هرکلی نه کیږي او امریکا نه غواړي چې له هغه سره په کابل او یا واشنگتن کې کار وکړي. همدارنګه دغه پخواني افغان چارواکي ویلي چې واشنگتن له ښاغلي غنی څخه د محب د لرې کولو غوښتنه کړې ده. تر دې مهاله خپله د امریکا حکومت په رسمي ډول څه نه دی ویلي او په کابل کې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاندویانو هم په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان پر خپل ټویټر د رویټرز اژانس د یاد راپور د لینک په خپرولو سره لیکلی چې امنیت شورا له مالي اړخه پر خپلو پښو ولاړه ده. د محب تر یادو څرګندونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې هغه په دې اړه بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي او د خلیلزاد په اړه یې د نوموړي څرګندونې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې ښاغلي محب ته یې ویلي چې خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دی او پر خلیلزاد حمله د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت حمله ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگتن له سفر وروسته پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانان به له امریکا سره اوګه پوګه د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. ښاغلی محب له افغان وسلوالو ځواکونو سره د امریکا له سخاوته ډک ملاتړ څخه هم مننه کړې.
د وایس اف امریکا دی ودا د نیوزیلند وزیر اعظم جاسینډا آرډن په قانوندانانو باندې غږ کړی دی چې نن نه پس به بیا څوک د هغه تن نوم نه اخلي چا چې د جمعې په ورځ په دوو جمعتونو کې 50 کسان وژلې دي، بلکې هغه کسان به یادول کیږي چې څوک د دې پیښې ښکار شوی دی. تفصیلي رپورت منځ شهید راکړي.
د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا آردرن په قانون جوړونکو غږ کړی چې د تیرې جمعې په ورځ په جمعتونو د برید کوونکي تن نوم نه اخلي. په یاد برید کې 50 کسان وژل شوي وو. د نهه یا سه شنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې آردرن ویلي
He saw many things from his act of terror, but one was notoriety. And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist.
چې د غمشکوک تن تر هغه دی جنایت کار دی توندلارې دی او چې کله زه وینا کوم د هغه نوم به نه اخلم. زه تاسو ته وایم د هغو خلکو نومونه واخلئ څوک چې موږ له لاسه ورکړي دي، په ځای د هغه چې د هغو کسانو ژوند یې تروړلی دی. د چارواکو په وینا په جمعتونو برید د استرالیا سره تعلق لرونکي 23 کلن برنټن هیرس ټیرنټ چې هغه نیول شوی هم دی. ټیرنټ عدالت ته وړاندې شوی خو ویلی دی وکیل نه نیسي، په خپله به خپل وکالت کوي. وزیر اعظم یې ویلي هغه به د قانون پر ځای کوونکو او استخباراتي ادارو څخه پلټنې کوي چې د ټیرنټ د ارادو په اړوند په کوم ځای کې بې غوري شوې ده. هغې د فیسبوک په چلند هم خفګان ښکاره کړی چې ولې یې برید نیغ په نیغه خپور کړی دی او څلور ورځې وروسته هم دغه ویډیو آنلاین موجوده موندل شوې ده. هغې د فیسبوک په ذمهواریو نیوکې کړي دي چې یوازې ګټه کوي او ذمهواري نه قبلوي، خو فیسبوک ویلي په څلورویشت ساعتونو کې د برید 1.5 میلیون ویډیوګانې لرې کړي دي. وزیر اعظم ویلي چې هغې ته هم د ټیرنټ هغه ایمیل د برید نه 9 دقیقې وړاندې ترلاسه شوی کوم چې هغه 10 کسانو ته کړی او پکې د سپین پوستو ملت پالو د څلور اویا مخونو منشور وړاندې کړی دی چې پکې د مسلمانانو غندنه شوې ده او مهاجرو ته قبضه کوونکي ویل شوي دي. د نیوزیلند وزیر اعظم ویلي په برید کې د وژل شوو جسدونه به د شروع یا چهارشنبې په ورځ د دوی خپلوانو ته سپارل کیږي. ویل شوی د وژل شوو نومونه لا اعلان شوی نه دي، خو یوازې خپلوانو ته ورکړی شوی دي. په نیوزیلند کې چې دغه ډول بریدونه ډیر کم کیږي، وزیر اعظم آردرن ویلي چې په راتلونکي کې به د کابینې سره د وسلو په اړوند قانون کې اصلاحات وکړي. 23 کلن آسترالیایی برنتن ټیرن د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په النور جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځ کوونکو برید وکړ چې 50 تنه یې ووژل او 40 تنه یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې برید کوونکي برنتن د وسلو د یوه سیمه ییز کلب غړیتوب درلود او د بیلابیلو وسلو استعمال یې زده کړی و.
او سم د پولیو پاړه یو رپورت ته ستاسو پام راګرځو. پاکستان او افغانستان له هغه یوادونو څخه دي چې تر اوسه پورې د پولیو یا ګزړن ناروغي په بشپړ توګه نه ده ځنې ختمه شوې. د چمن او تورخم پولی هم د دې سبب ګڼل کیږي چې وایي افغانان یا افغان کډوال چې یو بل خواته تګ را تک کوي، کله کله ماشومان د پولیو په ضد د څاڅکو له کمپاینه بې برخې سي. د پښتونخوا حکومت اوس په تورخم پوله کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن په ضد د څاڅکو ورکولو یو پلان برابر کړی دی. تفصیل یې له پېښور د سعدی قاسم شاپور رپورټ کې اورو.
افغانستان او پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته په ګډه د تورخم په لارې باندې پلونکو او راتلونکو د هر عمر خلکو د پولیو ناروغانه بچ کېدو ویکسین یا ساسکی ورکولو فیصله کړې. د پولیو مرض خاتمه لپاره بیړني ګامونو او د رابطې په حقلا کارکونکو مرکز مشر کیپټن ریټایرډ کامران احمد آفریدی په دې لړ کې وی او ای ټی ون یوستا صدا ویل.
دا ډیسیژن و شو چې انٹرنیشنل کمیونٹی سارا چیزی منگا با کراسنگ انٹرنیشنل کراسنگ چیزی پاگے بانے با آل ایج ویکسینیشن شروع کو خو آل ایج ویکسینیشن اس نور انٹرنیشنل کراسنگس بانے با سٹیپ وائز کی گی سٹارٹ چی دیکھنا منگا دا تورخم نالو اور آگے کے بعد افغانستان گورنمنٹ ٹیمز چی دے آگا بعد افغانستان سائڈ تک کار کئی اور زمونگا حکومت پاکستان چی کم ٹیمز دی پولیو ایڈیکیشن دا پارا آگا با حکومت پاکستان سائڈ بانے کار کئی اور کراسنگ باغ پورے نئے الاؤ کی گئی ترسو پورے پولیو ڈراپس نہیں ہے غشتلی شہر دا آل ایج ویکسینیشن دے دا ٹول عمر خلکو دا پارا بکی گی زنانہ مردانہ ٹولو دا پارا بھائی ہو نور کراسنگ بانے اولنے دا دل تنا سٹارٹ الو بیا دے ایکسپیرینس بانے بنا نور زونوں کیم شروع کی گئی نور کراسنگ بانے شروع کی
سخت کال پا ملک کی دا پولیو سلور پیخی مخی تراغلی دی او پا بنو ہنگو باجوڑ او لاہور کی معشومان د پولیو د مرض ښکار شوی. په پیښور کې میډیا ته د پولیو مرض خاتمې لپاره کارکونکي د دغه مرکز هلو ځلو په هکله یو کانفرنس نه پس دغه افسر وی او ای ډی ون یوستا ویل چې دا مهال پیښور ته تلونکي او راتلونکي خلکو ته د پولیو د دغه وایرس خطر موجود دی. د پولیو مخنیوي یا د ویکسینیشن دغه کمپین باندې 350 میلیونه روپۍ خرج کیږي او په پاکستان کې د صحت دا یو غټ کمپاین دی، خو اوس هم خلک خپل ماشومانو ته لا علمي یا غلط یا بې بنیاده نظریاتو او د یلو د لاسه د غساس کې نه ورکوي او دا ردوي. تیر کال د جولای میاشت نه واخله تر د سخت کال فرورای میاشت پورې 15,000 خلکو داسې ساسکي خپل ماشومانو ته ورکولونه ډډه کړې وه یا دا ساسکي رد کړي دي، او 2,250 ماشومانو دا ویکسین یا دا ساسکي ځکه نو سکلي چې د کمپین په وخت هغوی موجود نو یا غیب وو. هم دغه وجه ده چې د دغه مرکز کوارډینیټر کامران احمد افریدی تر مخه سخ کال د اپریل په میاشت کې کیدونکي د پولیو ویکسینیشن کمپین په وخت د ماشومانو د عمر حد هم سیوا کړی شوی دی، او سخت کال به اپریل کې د 15 نه واخله تر د 10 کالو عمر ماشومانو ته دغه ویکسین ورکړل کیږي، او د 15 جمعات پورې ماشومانو ته به دغه ویکسینیشن لازمی ورکړل کیږي. او کم مور او پلار د خپل ماشومانو د ویکسینیشن دغه حق نه محروموي یا خپل ماشومان له دغه ساس کې نه ورکوي، صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته خاص کړی دی چې داسې مور او پلار شناختی کارت دي تر هغې بلاک وي تر څو هغوی خپل ماشومان له ویکسین نه ورکوي.
آلموسټ موږ دا شی په کنټرول کې راوستو. تاسو به کتلې د 200-300 کیسز 2014 نه کیسز چې دې کنه هغه 12 کیسز 8 کیسز ته خبره رو رسیدا. مونږ غواړو چې اوس دا کم هارډ کور کمیونټی چې ده چې هغه نه موټیویشن باندې هغه لري نه چې دې کنه کنوینس کیږي نه چې دې کنه هغه او ډایرکټ ریفیوزل کوي وداؤټ هیوینګ اینی ریزن. نو دې لپاره مونږ دا شین دوست طریقې لټول غواړو. مونږ غواړو نه چې کریمینل هغه کې سایډ باندې سب پروسیډنګز وکړو جیل ته چولو. دا کار سرکار سره موجود دی آپشن، خو دې نه مخکې مونږ غواړو چې نور دا شین سټیپس را اوچت کړو. یو آیډیا پروپوزل زمونږ نه طرف نه تللی نیشنل یو سی اور هغه باندې هغه کار کوي. مونږ دا ویلي چې څوک پولیو ڈراپس نه لري ڈی سی په لیکلو باندې باغی سی این آئی سی بلاک شي، چې سی این آئی سی بلاک شي نو فرد انتقال بینک ٹرانزیکشن ارس شي په درې کې باغې باندې چې هغه اغسط سی این آئی سی بلاک شي او چې کله هغه کترې خپل بچو ته ورکړي هغه بیا ڈی سی په لیکلو باندې دوباره بحال کې دی شي.
د دغه چارواکو تر مخه د قانون د لاندې هر مور پلار باندې دا لازمی کړی شوی چې خپل ماشومانو ته د بیماریانو نه بچ کولو لپاره ویکسین په وخت ورکړي، خو د سزا د یری په ځای د خپل ماشومانو د ټول عمرې معذورینه بچ کېدو لپاره مور او پلار ته خپل ماشومانو ته حفاظتي ویکسین په وخت ورکول پکار دي. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خبرونه رپورټونه پای ته ورسېدل. په څو شګو کې به له خبرونو سره بیا درته راستنېږو، خو تر هغه وروسته هم له موږ سره اوسئ او د روانو چارو په اړه خبرونه به وي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس